السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسې د ازادۍ رادیو څخه د وروستۍ پښتو خبري مجلې اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د سر راپور مدا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوي دي. په یو بل راپور کې دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي افغان ځواکونه له 2012 کال وراخوا هم د نړیوالې ټولنې مالی مرستې ته ضرورت لري. د هر څه وروسته اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان د امنیتي ستونزې د حل لپاره سیمه ییز او نړیواله همکاري مهمه وبلله. په هلمند کې اته وسلوال وژل سوي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لری واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د امنیتي ستونزې د حل لپاره سیمه ییز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. محمد مسوم ستانکزی دغه څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون تر لومړۍ غونډې وروسته وکړې.
د دې لپاره چې د ستونزو حل کړو، یوې نږدې سیمه ییزې نړیوالې او همدارنګه د نړیوالو او همکارو هیوادونو همکاري ته اړتیا لرو. څو له خپل هیواد دفاع وکړو نو طبیعي ده چې تل به نړیوالې همکاري ته اړتیا ولرو.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل هم ګډون درلود. جنرال کمبل ویل چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت نه سره رسیدلی او یوازې یو انتخاب لري چې هغه د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل دي. په هلمند کې د هوایي قواوو په برید کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات تېره شپه په نادل ولسوالۍ کې سوي او په وژل سوو کې د وسلوالو طالبان یو قومندان متقی هم شامل دی. اعلامیه وایي چې په مرجی ولسوالۍ کې د افغان قواوو پوځي عملیات په بریالیتوب سره مخ ته روان دي. بلخوا په سرپل کې په یو چاودنې کې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان وژل سو. د سرپل د ولایتي شورا رئیس نور محمد بیک نن ویل چې په دې چاودنې کې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د په خبره وژل سوی کس عبدالوکیل میږي او په سنچرک ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان وو. په څلورو ټپیانو کې د درې ساتونکي یو ماشوم هم شامل دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی روانه اونۍ 15 افغان محصلان د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکي نن دغو محصلانو ته د پاسپورت ویشلو په مراسمو کې ویل چې افغان محصلان به د روسیې په معتبرو پوهنتونونو کې له 15 تر 16 کلونو پورې زده کړې وکړي. په لغمان کې د کرنیزو تولیداتو د ملاتړ په هدف 50 شنیخونی یا گرین هاوسونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې د ودې او د کلو د پروګرام یا کار ډی اف مؤسسي ولایتي مسؤول نعمت رسول دغه څرګندونې له لغمان ولی عبدالجبار نعیمي سره په کتنه کې وکړې. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک ویل چې له دې سره به ګڼو کسانو ته کارونه پیدا سي.
د دغه گرین هاوسونو په جوړېدو سره به له یوې خوا ډېرې بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابر شي او له بلې خوا به د کروندګرو سره د هغوی د اقتصادي کچې په لوړولو کې مرسته شوی وي.
په نږدې راتلونکي کې به د دغو شنو خونو د جوړولو چارې رسمن پیل سي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لری واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد گاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لری واټن توغندی ازمایښت ته چې اټومي سروکي وړلای سي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولي پیشوب نن د دغه هیواد نشراتي ارګان ته وویل
شمالی کوریا سیمه او نړی ته د خطر پیښولو چارو ته ادامه ورکوي. دوی د نړی سولې ته یو ګواښ دی. د استرالیا حکومت د شمالی کوریا د دغه پارونکي خطرناک او د بې ثباتونکي چلند په غندلو کې له نړیوالې ټولنې سره ملګری کیږي.
د دې ډول توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پریکړو کې منځ سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې یو شمالي شارګوټي ته د امریکایي چارواکو پر سفر غوسه څرګنده کړه. دغه شارګوټي د کورد ځواکونو په کنټرول کې دی. اردوغان نن ویل واشنگتن باید د ترکیې او د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ترمنځ یو انتخاب کړي. اردوغان پوښتنه وکړه، موږ څنګه در باندې باور وکړو؟ آیا زه ستاسو متحد یم که په کوبانی کې تروریستان؟ د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسال کې کوي چې د امریکا یو علي رتبه ډیپلوماټ بریت مک ګورک تیر اونۍ د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند لغړ سره وکتل. د دې ګوند له پوځي څنګه سره په سوریه او عراق کې د داعش ته خلاف مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف مرسته کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمینه بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یو اعلامیه کې چې پرون خبر شو ویلي بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د عراق پوځ د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې د بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی څو په دې توګه د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. او په تایوان کې ژغورون کې د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ وي. ګومان کېږي دغه کسان به د یوې 12 منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ پرون د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینن سیمې د اور وژنې د ادارې د ځانګړي پلټون کې ډلې مرستیال مشر څان چی وین ویل
موږ لا هم د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو په چارو بوخت یو. دا مهال د نړېدلې ودانۍ په شاوخوا کې د ژوندیو انسانانو په پلټنه بوخت یو.
وروسته له هغې چې پرون د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې د تایوان جنوبي برخې ولړزولې تر 200 زیات کسان تر اوسه ژغورل سوي او د 16 نورو د مرګ خبره تایید شوې ده. په دې زلزله کې شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو واوریدل لپاره د ازادي رادیو وی پانی ته ورتلسی از ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویل وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو د نیټې د تعین په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوي دي. دغه وزارت ویاند په دې اړه وایي
تلاش در جهت تعین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح از همین دیروز ادامه می داشته باشد.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د هڅو په دوام په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
For the Taliban, the only way forward is to come to the peace table, do what President Ghani and Dr. Abdullah have asked. If you continue to have violence against women and children against security forces, you have no future.
که وخت نور مسائل هم څېړو دا خبرونه مو تر شپږنیم بجو دوام کوي. هیله ده ملتیا مو وکړي. تاسو د ازادي رادیو څخه وروستي خبري مجله اورئ چې خبرونه د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د افم په 3.15 صفه اوریدل کیږي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 صفه باندې کولای شي د ازادي رادیو په صافه واځي توګه واوري. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای له طالبانو سره د مستقیم خبرو د نیټې د تعین په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوي دي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د هماهنګۍ ډله د سولې د لارې په نقشې توافق ته سره رسیدلې او ټاکل سوې بل غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28 نیټه په کابل کې جوړه سي. هغه همدارنګه زیاته کړه افغان حکومت غواړي وسلوال طالبان له کوم مخکینی شرط پرته باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د بصلاحیت استازو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې په ډاګه شي چې ورسره به د سولې خبرې هم پیل شي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د درې میڅلور اړخیز ناستې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
تلاش در جهت تعیین
هڅه روانې دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوړپوړو او بصلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو دقیق وخت تعین شي. دا هڅې تیر ورځ د درېم سلور ارخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته پیل شوي. تر هغې به دوام ولري سو د مخامخ خبرو دقیقه نیټه وټاکل شي.
ښاغلي مستغنی زیاته کړه چې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو د تشویق په ګډون بېلابېلې هڅې هم روانې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دریمه څلور اړخیزه ناسته د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. د څلور اړخیز هماهنګي ډلې د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې د سیاسي پریکړې له مخې باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه ډلې همدارنګه توافق کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره باید څلور اړخیزې ناستې همدارنګه منظمې ادامه ولري او څلورمه غونډه به یې د روان لمریز کال د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان حکومت له هغو ډلو هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته حاضریږي او هغوی ته یې غېږ پرانستې ده. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی وای افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم مخکېني شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي.
جمهوری اسلامی افغانستان هم با
د افغانستان اسلامی جمهوریت د خبرو میز ته له شرط پرته د طالبانو راتګ باندې ټینګار کوي. کله چې خبرې پیل شي هلته به دواړو خواوې وکولی شي چې ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پګواش په غیر رسمي غونډه کې چې په قطر کې جوړه شوې وه د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ د ده په خبره پوځي حل لاره نه لري. الکساندر منیتسکي دا څرګندونې نن هغه هېواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. ښاغلی منیتسکي دا وویل چې هېواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لاره نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکي دا څرګندونې د یکشنبه په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکي په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
خو په دې شرط چې نور ستونزې موږ ته راولاړې نه کړي، دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا. نه همدا کې زمینه باید له منځه لاړه شي که ضرورت شو کومک دعوت شي، دوی دې کومک ته دعوت کړي.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډېرېدو څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکیچ د خبرو له لارې حل نه شي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د روانو هڅو تر څنګ د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 میلادي کال د امریکا او ناټو مالي ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړنۍ غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور برابر کړی.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په لومړۍ ورځو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شو، خو د دغه تړون د عملي کېدو د کمیسیون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغه ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لوري درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسیون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کال دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف داده د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې اوغمر منابع او کمک صورت نیسی سي د افغانستان ملي امنیتي پوځونه کو دې باندې وتوانیږي سي او کولای سي خپل دند سرته ورسوي.
نو موري همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدای. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ایالاتونو او ناتو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت، له تروریزم سره د مبارزې، د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. ولسمشر ویلي وو چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواښ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 13 دقیقې سولې. اوس هم یو بل مطلب راخلو. افغان چارواکي او د اقتصادي چارو پوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتې او خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او بیجنګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
چین کله وی خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته پیل کړي، لبلې خو یې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي یووالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نښلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خط آهن یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است. از اولویت های حکومت هم
دو بل دورگاردی پتلی در افغانستان در راتلونکی اقتصاد لپاره یو حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فوایدامی وزارت په لومړی توبونو کې ده. دا زمونږ پخوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی اسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو، او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزوی ما هیڅ وخت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږه موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغزستان او تاجکستان له تای کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 2000 کیلومتره ښودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم محمد آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په مخ کې وي، د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي. او د افغانستان لپاره هم ډېر زیات فواید ده. رشته یو ډېره غټه پروژه ده چې د 500 مملکتونو څنګه دي. چین پخپله دی، قرغزستان، تاجکستان، د افغانستان لاره ده، بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یوه دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي. همدارنګه د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو، دا واقعا ډېر مهم دی. افغانستان بحری لاره نه لري او دا کم انتقالات چې اوس جریان لري ډېر ګران هغه کېږي. حتی هم لاره چې مونږ ته افغانستان کې جوړ شي ډېر سهولتونه زمونږ دولت او خلق ته راځي. امیدوار چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلق لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکي وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي، او هسې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي، او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره د ریل ګاډي پټلۍ جوړ کړي. افغان حکومت هم همداراز غواړي له هند سره سوداګریزې اړیکې ولري، او د همدې هدف لپاره غواړي د چابهار بندر له لارې له هند سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل کړي. د دې خونې د نړیوال اړیکو رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې له هند سره ډاډمنه ترانزیتي لاره جوړه سي، هند به د افغانستان لومړۍ درجه سوداګریز متحد وي. تفصیل د ناجي صاحب په دغه راپور کې اورو.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولای شي چې د افغانستان لومړی درجه سوداګریز متحد وي، خو د یوې ډاډمنې ترانزیتي لارې د نشتوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترانزیتي ستونزو له امله د کابل او ډیلی ترمنځ سوداګري په لازمه توګه وده نه ده کړې.
په
خوشحالۍ سره چې زموږ سوداګري له هند سره په هغه اندازه نه ده کومه چې ترې تمه کېده، او دا هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیټي لار نه لرو. که چیرې موږ یوه ډاډمنه ترانزیټي لار درلودای، هندوستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به وو. خو په خوشحالۍ سره چې کومه ډاډمنه ترانزیټي لار نشته، او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
ښاغلی حفیظ له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزې ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کیږي، خو اوس مهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کیږي، او تر ډیره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، اغینی او شیرخان بندر له لارې ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډیر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این مشکل ترانزیتی به کلی حل میشه، ما را داریم.
دا ترانزیتي ستونزې به حل شي او موږ ورته د حل لارې چارې هم لرو. کوم سفر چې د سوداګرۍ وزیر هند ته درلود، موږ د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې، او تر یو حده دا ستونزه هم حل شوې ده. تر څو د واګې له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت ولرو، او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو سره له دې چې د چابهار بندر له لارې سوداګري مهم بولي، خو وایي چې د پاکستان لاره هندوستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن وشتونکو توغندې د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل ښکاره کړی. پیونګ یانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن وشتونکو توغندې په توغولو سره یو سټلایټ د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا له دې مخکې په جنوري میاشت کې ادا کړې و چې یو هایدروجنی بم په بریالیتوب سره ازمایلی دی. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ډېرو نورو هیوادونو د شمالي کوریا دغه نوی اقدام خندلی او هغه یو لمسوونکی عمل بللی دی. د نوریاس نوری پراپور کې
شمالي کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکو توغندۍ فضا ته وتوغاو چې په گاونډي وه وادونو او واشنگټن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړې. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون وویل په فضا کې د سټلایټ ځای په ځای کولو لپاره د توغندۍ توغولو امر د دې هیواد مشر کیم جونګ اون ورکړی وو، او هغه په بریالي سره وتوغول شو. د خبر له مخې شمالي کوریا د کوانګ منګسن څلور په نوم سټلایټ اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي، او دا هیواد به په راتلونکي کې هم په فضا کې د نورو سټلایټونو د ځای په ځای کولو لپاره د توغندیو توغولو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو چټک عکس العمل وښود. د جنوبي کوریا او د امریکا پوځي چارواکو وویل د دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیږدونکي لري واټن وشتونکو توغندي ازموي چې دا ډول ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس وانډل وویل اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلامشورو او هماهنګۍ ته سترګې په لاره یو، او هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژور خواشینی څرګنده کړه، او وی ویل چې په توغول شوي توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي، او د کړکېچ د کمولو لپاره له ټولو خواو سره د ګډ کار لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندۍ وروسته له هغې توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. واشنگټن د پیونګ یانګ لخوا د لری واټن وشتونکو توغندي توغول د لا بې ثباتۍ او لمسونې یو اقدام بللی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه بیخي د نه منلو عمل بللی دی. روسیې وویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د نړیوال قانون نورمونو ته درناوی نه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریځ چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه یې بې باکه لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټکو او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو د دوام په صورت کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکي توغندي د توغولو د خبر په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ځل بیا له جاپان او جنوبي کوریا سره د واشنگټن د پوځي همکاري پر ژمنې ټینګار وکړ. کری وویل متحده ایالات به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه د سرغړونې په خاطر پیونګ یانګ ته د سزا ورکولو په برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي. په عین حال کې د امریکا د ستراتیژیک پوځ قومندانۍ وویل سیستمونو یو توغندی کشف او تعقیب کړی چې ګمان کېږي هغه به فضا ته د شمالي کوریا توغندی و چې د هېواد د خپلې خاورې له جنوبي برخې توغولی وي. د جاپان ټلویزیون وویل چې د امریکا په مرسته په اوکیناوا کې د پټرویټ مزایل دې ته آماده و چې کړی توغول شوي توغندي ټوټې د جاپان د استوګنې سیمو ته ګواښ متوجه کړي هغه وویلي.
او بل خبري مجله مو هم دري ده چې زما همکار سحر لیوال به وړاندې کړي. په خیر راغلاس.
سلام و تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. همچنان میشنوید که سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی این کشور تا سال 2020 میلادی به کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. در یک حمله هوایی در ولایت هلمند 8 تن از طالبان مسلح به شمول یک قماندان مهم این گروه کشته شدند. کوریای شمالی میگوید که یک راکت دوربرد را امروز به فضا پرتاب کرد و رئیس جمهور ترکیه به خاطر دیدار یک مقام آمریکایی از یک شهر شمالی سوریه ابراز خشم کرده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای حل مشکلات موجود امنیتی در این کشور به همکاری های منطقه‌ای و بین المللی نیاز است. محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز پس از اولین نشست کمیسیون مشترک تطبیق سند امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا در کابل گفت که افغانستان من حیث یک کشور مستقل حق دارد تا با کشورهای جهان توافقات داشته باشد.
این معضله را حل کنیم با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین‌المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین‌المللی خود ضرورت داریم و از سرزمین و استقلال و حاکمیت ملی خود دفاع بکنیم. طبعا با همکاری بین‌المللی همیشه ضرورت خواهد بود.
جنرال جان کمبل قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در این نشست گفت که طالبان نمیتوانند بار دیگر در این کشور به قدرت دست یابند و یگانه رای آنها پیوستن به پروسه صلح است. در یک حمله هوایی در ولایت هلمند 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده است در میان طالبان که در این حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی مارجع کشته شدند، یک قماندان مهم این گروه به نام متقی نیز شامل است. در انفجار یک ماین پس از ظهر امروز در شهر سرپل یک قماندان خیزش های مردمی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. نور محمد بیگ رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که عبدالوکیل قماندان خیزش های مردمی در ولسوالی سانچارک بود و 3 تن از زخمیان محافظین او هستند. یکی از زخمی های دیگر یک کودک رهگذر بوده است. به هدف حمایت از تولیدات زراعتی در ولایت لغمان 50 گلخانه و یا گرین هاوس اعمار می شود. این سخن را نعمت الله رسول مسئول ولایتی مؤسسه کارت اف که در بخش زراعت فعالیت می کند در دیدار با عبدالجبار نعیمی والی لغمان گفت. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت که با این کار فرصتهای زیاد کاری در این ولایت فراهم خواهد شد.
رادیو آزادی
ادامه خبرها. کوریای شمالی میگوید که یک راکت دوربرد را امروز به فضا پرتاب کرد. این اقدام کوریای شمالی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا را نگران ساخته است. مقام‌های کوریای جنوبی و ایالات متحده میگویند باور دارند که این کار کوریای شمالی در اصل آزمایش راکت بالستیکی بود که توانایی انتقال سرگلوله‌ای هسته‌ای را دارد. جولی پیشوب وزیر خارجه استرالیا در ارتباط به این اقدام کوریای شمالی به ارگان نشراتی استرالیا گفت: کوریای شمالی به ایجاد خطر به منطقه و جهان ادامه می دهد و به صلح جهان یک تهدید است. حکومت استرالیا با تقبیل رفتار تحریک آمیز و بی‌ثبات کننده کوریای شمالی در کنار جامعه جهانی قرار می گیرد. آزمایش این نوع راکت با چندین قطعنامه سازمان ملل متحد ممنوع شده است. رئیس جمهور ترکیه به خاطر دیدار یک مقام آمریکایی از یک شهر شمالی سوریه ابراز خشم کرده است. این شهرک در کنترل قوای کرد قرار دارد. رجب طیب اردوغان در اظهاراتی که امروز نشر شد گفت واشنگتن باید میان ترکیه و حزب متحد دموکراتیک کردها یکی را به عنوان شریکش انتخاب کند. اردوغان سوال کرده است: چگونه بالای شما اعتماد کنیم؟ آیا ما و یا تروریستان در کوبانی شریکتان هستند؟ رئیس جمهور ترکیه این سخنان را پس از آن بیان می‌کند که بریت مکگورک، یک دیپلمات ارشد آمریکا با اعضای حزب متحد دموکراتیک کردها، هفته گذشته در این شهر ملاقات کرد. شاخه نظامی این حزب که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا کمک می‌شود، در سوریه و عراق بر ضد گروه دولت اسلامی می‌جنگد و تندروان گروه دولت اسلامی را یک سال پیش از کوبانی بیرون راند. انقره حزب متحد دموکراتیک کردها را وابسته به پیک که یا حزب کارگران کردستان تلقی می کند. فعالیت پیکیکی غیر قانونی اعلان شده است. و جستجوی کارکنان نجات برای 124 تن در تایوان ادامه دارد. گمان می شود که این افراد در زیر ساختمان 17 طبقه‌ای تخریب شده گیر مانده باشند. این ساختمان دیروز در یک زلزله فرو ریخت. سان چیوین، معاون گروه خاص جستجوی اداره اطفایه منطقه تاینان، گفت: ما هنوز هم سرگرم عملیات جستجو و نجات هستیم. اکنون در اطراف ساختمان فرو ریخته برای آنهایی که زنده اند جستجو داریم. پس از آن که زلزله به مقیاس 6.4 درجه ریشتر دیروز قسمت جنوبی تایوان را تکان داد، بیش از 200 نفر نجات داده شدند و مرگ 26 تن تایید شده است. در این زلزله حدود 500 نفر دیگر زخمی شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر ستار فروغ برای رای تازه ترین و مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان، و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است.
تلاش در جهت تعیین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح از همین دیروز ادامه می‌داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. در این حال سفیر روسیه در کابل با حمایت از روند صلح افغانستان میگوید چالش‌های موجود در این کشور راه حل جز مصالحه ندارد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور تا سال 2020 میلادی به کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد.
قوم را منابع و کمک صورت نیستی سه دی افغانستان ملی امنیتی پوزونه کده بانده و توانی گیسه و کولیسی سخفل دنده سر تور سوی.
همچنان خواهید شنید که در ادامه 12 دور بازی های المپیک جنوب آسیا افغانستان نخستین مدال را در رشته پهلوانی کسب کرد و در گزارش از جهان میشنوید که پرتاب راکت دوربرد از سوی کره شمالی به فضا عکس العمل تند شماره از کشورها را برانگیخته است. سایر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت گروه هماهنگی چهار جانبه روی نقشه را به توافق رسیده و قرار است نشست بعدی در 23 ماه جاری میلادی در کابل برگزار گردد. وی همچنان گفت حکومت افغانستان میخواهد تا طالبان مسلح بدون کدام پیش شرط حاضر به مذاکره شده و خواستهایشان را روی میز مذاکره مطرح کنند. جاوید حسنزاده در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید انتظار میرود تاریخ نشست گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان با صلاحیت حکومت و طالبان مسلح در اواخر ماه جاری فوریه تعیین گردید و این نشست برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت شرکت کنندگان سومین نشست چهار جانبه از همه گروه های طالبان خواسته است تا به روند صلح بپیوندند.
تلاش در جهت تعیین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح میان نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان از همین دیروز که سومین نشست گروه چهار جانبه در اسلام آباد برگزار شد ادامه می داشته باشه تا تاریخ گفتگوهای مستقیم تعیین شوه.
آقای مستغنی گفت این تلاش ها شامل فراخواندن گروه های طالبان و پیوستن آنان با پروسه صلح، تشویق آنان به میز گفتگوها و سایر تلاش های دیگر می باشد. سومین نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا روز شنبه در اسلام آباد برگزار شد. گروه هماهنگی چهار جانبه در پایان این نشست تاکید کرد که روند گفتگوهای صلح فیصله سیاسی باشد که منتج به پایان خشونت و برقراری صلح پایدار در کشور شود. این گروه همچنان توافق نمود که برای اطمینان از هم مر بودن راه برای رسیدن به صلح نشست های منظم خود را ادامه داده و نشست بعدی به تاریخ 4 ماه هود مطابق به 23 فوریه در کابل برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان از گروه هایی که برای پیوستن به صلح حاضر می شوند استقبال کرده و آنان را به آغوش باز می پذیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت می خواهد تا گروه های مخالف مسلح بدون ارائه کدام پیش شرط وارد گفتگوهای صلح شوند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت میگوید
جمهوری اسلامی افغانستان هم به رفتن به طرف میز گفتگوهای صلح و همچنان آمدن گروه های طالبان به میز گفتگوهای صلح بدون پیش شرط ها تاکید داره. هم زمانی که گفتگوها آغاز میشه اونجا جایی است که هر دو طرف میتونن تمامی مسائل به بحث بگیرن.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که نمایندگان طالبان اخیراً در نشست غیر رسمی پگواش در قطر برخی پیش شرط ها را برای آغاز گفتگوهای صلح مطرح کردند. حکومت افغانستان میگوید که با اساس توافقی که در چارچوب نشست‌های چهار جانبه میان افغانستان و پاکستان صورت گرفته این دو کشور در برابر گروه‌هایی که مانع صلح میشوند مبارزه جدی کرده و چین و آمریکا نیز از این اقدام حمایت میکنند.
در گزارش از همکارم شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. در این حال سفیر روسیه در کابل میگوید مسکو از روند گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان حمایت میکند و تاکید میورزد که چالش های موجود افغانستان جز انجام گفتگوهای صلح راه حل دیگر ندارد. الکساندر مان تیتسکی این موضوع را امروز هنگام مطرح کرد که ده ها محصل افغان در حال سفر به سوی روسیه به منظور فراگیری آموزش های نظامی بودند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
سفیر روسیه در کابل به نتایج تلاش های حکومت افغانستان که گفته می شود تا پایان ماه فوریه سال روان میلادی منتج به انجام گفتگوهای صلح خواهد شد خوشبین است. الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل گفت که مسکو برای حل چالش های موجود در افغانستان گفتگوهای صلح این کشور را حمایت می کند، روندی که به باور او راه حل مشکلات افغانستان است.
به نظر ما جنگ راه حل نیست و ما به همین منظور از روند گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می کنیم. همچنان ما به این باور هستیم که این روند به رهبری خود افغان ها به پیش برده شود و در نتیجه آن حکومت افغانستان و طالبان با هم کنار بیایند.
منتسکی روز یکشنبه در کابل هنگام سفر حدود 45 محصل که برای آموزش‌های نظامی راهی روسیه شدند تاکید کرد که برای افغانستان باثبات در کنار دیگر همکاری‌ها مسکو تلاش می‌ورزد زمینه آموزش‌های نظامی را برای محصلین و نیروهای امنیتی افغان در روسیه فراهم سازد. روسیه در حال اعلام حمایت از گفتگوهای صلح افغانستان می‌کند که روز شنبه نمایندگان افغانستان، پاکستان و آمریکا در سومین دور نشست چهار جانبه در اسلام‌آباد برای تعیین چهارچوب انجام گفتگوهای صلح با طالبان به توافق رسیدند. این در حالی است که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نقش روسیه، هند و ایران را در انجام گفتگوهای صلح مهم خوانده است. آنچه سفیر روسیه نیز به نقش کشورش در این روند تاکید می‌ورزد. الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در کابل در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا روسیه خواستار شامل شدن در این روند است، گفت که حکومت افغانستان تا کنون از این کشور خواستار چنین چیزی نشده است. با این همه شماری از کارشناسان نقش روسیه را رو در روند گفتگوهای صلح مهم می‌خوانند، اما می‌گویند مشکلات موجود از سوی پاکستان و آمریکا است و این دو کشور باید راه حل این موزل را خود دریابند. محمد یوسف همت، یکی از این کارشناسان، می‌گوید در کنار روسیه حمایت و همکاری کشورهای دیگر منطقه نیز در روند گفتگوهای صلح افغانستان نیاز است.
چهار کشوری که فعلا مصروف جور کردن راه صلح یک قوت کافی هست و اگر کشورهای دیگه هم علاقمند باشه مثل ایران و روس اگر ضرورتش باشه به شرط که عوارض جانبی و منفی نداشته باشد، ولی فعلا تا جایی که ما درک میکنم این چهار کشور اینا میتونه که صلح تامین میکنه. ما فکر میکنم با کشور دیگه فعلا ضرورت نیست. اگر ضرورت شو اونم در موقع مناسب دعوت شو به همکاری.
روسیه از افزایش فعالیت گروه داعش و خشونت‌های موجود در افغانستان نگران است. سفارت این کشور در کابل تاکید می‌کند که اگر برای پایان تنش‌ها و ناامنی‌های موجود در این کشور راه حل جستجو نگردد، ممکن این بحران دامنگیر روسیه از راه آسیای مرکزی گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 مشنوید. برنامه های ما از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی این امواج شنیده می شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور تا سال 2020 میلادی به کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد. معصوم استانگزی، سرپرست وزارت دفاع این کشور، امروز پس از اولین نشست کمیسیون مشترک تطبیق سند امنیتی و دفاعی با ناتو در کابل گفت که گفتگوها در این باره ادامه دارد، اما تصمیم نهایی در نشست وارسا اتخاذ خواهد شد. از سوی هم جان کمپل، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، میگوید که سند که در چارچوب سند امنیتی و دفاعی با نیروهای امنیتی افغان به کمک‌هایشان ادامه میدهند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش دارد.
هرچند توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا در اولین روزهای کار حکومت وحدت ملی به امضا رسید، اما اولین نشست کمیسیون تطبیق این توافقنامه امروز در کابل برگزار گردید. تعیین سه کمیته دو جانبه از سوی افغانستان و امریکا برای عملی کردن موادات این توافقنامه به گونه تدریجی از فیصله های مهم این نشست خوانده شده است. محمد معصوم استانگزی، سرپرست وزارت دفاع، همراه با جنرال جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در یک نشست خبری حضور یافته گفت که کمیسیون تطبیق توافقنامه امنیتی با توجه به وضعیت عمومی تصمیم میگیرد. آقای استانگزی گفت به اساس ارزیابی ها حمایت مالی امریکا و ناتو با نیروهای امنیتی باید تا سال 2020 میلادی ادامه پیدا کند. وای میگوید از سال 2017 تا سال 2020 میلادی هدف این است که همین سطح امکانات که به نیروهای امنیتی افغان داده می شود تا سال 2020 میلادی حفظ گردد. این خود معنای این را دارد که ارزیابی ما به شکل واقع بینانه صورت می گیرد تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند مسئولیت خود را به گونه درست انجام بدهند. وای همچنان امضای توافقنامه های امنیتی و دفاعی با کشورها را حق افغانستان خواند و گفت که این برای طالبان مصالح بهانه بودن نمیتواند. رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای اول حکومت خود توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و ناتو را امضا کرد که به اساس آن اعضای کشورهای عضو ناتو و آمریکا با افغانستان در بخش تامین امنیت و ثبات، مبارزه با تروریسم، دفع تهدیدات داخلی و خارجی بر علیه حکومت افغانستان با همکاری‌های نزدیکشان با کابل ادامه می‌دهند. جنرال جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، میگوید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن چوکات همکاری با نیروهای امنیتی افغان را فراهم ساخته است و آنان به همکاری هاشان در این بخش ادامه می دهند. قماندان عمومی نیروهای بین المللی همچنان گفت که طالبان مسلح با جز یک جا شدن به پروسه صلح انتخاب دیگری ندارند و آنان باید این کار را بکنند.
For the Taliban, the only way forward is to come to the peace table. Do what President Ghani and Dr. وای
میگوید یگانه راه برای طالبان این است که با پروسه صلح یک جا شوند، طوری که اشرف غنی و عبدالله از آنان خواسته است. خواست ما هم از طالبان مسلح این است که سلاح‌هایتان را به زمین بگذارید. اما اگر شما در برابر اطفال، زنان و نیروهای امنیتی به خشونت ادامه بدهید، هیچ آینده خوبی نخواهید داشت. هرچند پس از امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، باورها بر این بود که برخی از کشورهای همسایه امضای این توافقنامه را به ضرر خود می‌دانند، اما در آن زمان محمد اشرف غنی این نگرانی‌ها را بجا خواند. رئیس جمهور گفته بود که از امضای این توافقنامه هیچ خطر متوجه همسایه‌های ما نبوده و آنان نباید از این ناحیه احساس خطر نمایند، به خاطر که با گفته وی این توافقنامه برای ثبات و خوبی افغانستان است و نیروهای بین‌المللی در بخش دفع آنچه همکاری می‌کند که برای افغانستان و جهان تهدید جدی به شمار می‌رود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ادامه 12 دور بازی های المپیک جنوب آسیا، افغانستان نخستین مدال را در رشته پهلوانی کسب کرد. افغانستان دو مدال را در رشته ویشو به دست آورد. این بازی ها در هند برگزار شده است. حدود 200 ورزشکار افغان در 16 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کردند. اما غلام ربانی ربانی، رئیس کاروان ورزشی افغانستان در بازی های المپیک جنوب آسیا، میگوید اداره تربیت بدنی افغانستان در بخش فراهم آوری امکانات لازم از جمله پول سفر ورزشکاران افغان به هند همکاری نکرده است. ژکفر احمدی با آقای ربانی صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که کدام رشته های ورزشی در این بازی ها شرکت کردند.
رشته هایی که مدال هستم هستن، قبلا مدال داشتن، اینا همگیشان به غیر از کاراته شرکت کردن. جمعن ورزش های تکواندو، بوکس، پهلوانی، جودو، بسکتبال در بخش خانما، والیبال، هندبال، بدمنتون، تیبل تنیس و تنیس. تقریبا از جمع رشته هایی که در این مسابقات شرکت کردن حضور به هم رساندن.
در این بازی ها تا حالا افغانستان در کدام رشته ها به مسابقه پرداخته و چی دست آورد داشته؟
افغانستان تانسته تا به حال موفق به کسب 3 مدال تا حالا شده و امکان داره تا نوختر تا 3 ساعت 4 ساعت دیگه تعداد مدال های ما هم گسترش پیدا کنه و اولین مدال ما دیروز در رشته پهلوانی در وزن اول کسب کردیم و امروز هم دو مدال برنز هم از تا به حال از ورزشکارای بخش ووشو ما، ورزش ووشو، کسب شده.
بازی سوم افغانستان در کدام رشته هست آقای ربانی؟
وزن برداری است. در وزن برداری هم ما بازیکنای خوبی را داریم. ما امیدوار هستیم که تا بعد از ظهر اگر نتایج مشخص شود مدال داشته باشیم.
در گذشته تشویش ها و انتقاد های وجود داشته که گویا حضور ورزشکارای زن افغان در همچو مسابقات بسیار گسترده نیست. این بار چطور؟
ما در تمام رشته ها بغیر از تنیس حضور بانوان وجود داره. اینجا بانوان یک تقریبا اگر نمیشه که 50% اگر بگویم تقریبا از 40-45% بانوان تشکیل داده و در بخش بسکتبال تنها تیم بانوان آمده. تیم آقایان، تیم پسرها که در دفعه گذشته یک تیم بسیار قدرتمندی را ما در سال 2010 از آمریکا خواسته بودیم، بازی بسیار دلچسبی را ارائه کردن. ورزشکارای ما که مقیم آمریکا بودند و اینا موفق شدند که در جنوب آسیا مدال طلا بگیرند. تیم ما این بار به دلیل مشکلاتی که در داخل سیستم نظام ما متاسفانه وجود داره باعث مزاحمت های زیاده شد به برنامه های ما. ما کاروان ورزشی که کمیته المپیک نهایت تلاش خود کرد که کاروان در حدود 200 نفر ورزشکار اینجا برسانه، یعنی با چالش ها و موانع بسیار زیادی مواجه شدن، هم ورزشکار و هم تیم ها و هم کمیته ملی المپیک.
چی مشکل آقای ربانی؟
ما تا دقایق آخری هم که آمدیم نه تیکت ورزشکار ما را اینا تهیه کردن، نه پول قرنطینشان که اونا برای تمرین آمادگی باید میگرفتن و نه مصارف جیب خرچی که اینا در گذشته ها داشتن. با بالاخره ما این مصارف یک بار با مو سعی تلاشی که کردیم و با اعتبار شناختی که جنرال صاحب اخبار رئیس کمیته ملی المپیک داشت از منابع مختلف به خصوص از میزبان تقاضا کردیم که همکاری کردن. اگر همکاری اینا نمی بود همی تعداد ورزشکارای ما که از 3-4 ماه تمرین کرده بودن و آماده گرفته بودن احتمال از این میرفت که اینا نتونن در این مسابقات شرکت کنن.
شما از رهبری تربیت بدنی افغانستان پرسیدین که دلیل چیست؟ چرا اینا به گفته شما پول سفر ای ورزشکارای افغان به هند را مساعد نکردن و امکانات را به گفته شما در اختیار آنها قرار ندادن؟
تا جایی که من اطلاع پیدا کردم اوی بود که طی مراحل صورت گرفته بود و تمام گپا شده بود. یکی از دلایلش من نمیفهم همیشه پست ها در تقسیمات سیاسی برابر میشه و گونه غیر تخصصی یک شخص گماشته میشه، او خیال میکنه که یک امپراتوری است، خلاف قانون، خلاف نرم، خلاف اصول و خلاف پرانسیب و اساسنامه های ملی و بین‌المللی، او هر فرمانی که بده مطابق میل از او باید اجراات شود. دقیقا من نمیفهم، ولی امی کاری که واقعا ناعادلانه بود اینا ایده کردن.
غلام ربانی ربانی رئیس کاروان ورزشی افغانستان در بازی های المپیک جنوب آسیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی هرات از موجودیت فساد گسترده اداری در اداره نرم و استاندارد و شرکت قراردادی هندی جیوکیم در بنادر اسلام قلعه و تورغندی این ولایت سخن می زند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
ریاست شورای ولایتی هرات، اداره نرم و استاندارد و شرکت قراردادی جیوکیم مدلیست در بنادر اسلام قلعه و تورغندی را متهم به فساد گسترده اداری می کند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید کمیته نظارت شورای ولایتی 3 اراده تانکر تل را از مسیر شورای هرات اسلام قلعه متوقف کرده است که تل بی کیفیت را از بندر اسلام قلعه به هرات وارد کرده است. او از نادهای مختلف محلی در هرات خواستار مسدود کردن دروازه اداره نرم و استاندارد و کمپنی جیوکیم می باشد. رئیس شورای ولایتی میگه در صورتی که این خواست از سوی مقامات مسئول انجام نشود، شورای ولایتی به همکاری مردم دروازه اداره نرم و استاندارد را مسدود می کند.
اگر مقام ولایت ریاست سارم ولی دروازه نرم و استاندارد را جیوکیم بسته نکنه و کسانی که تخلف کردن با سند که ما داریم به پنجه قانون نسپارن و اگر خواسته باشه کارو نکنه بازم بره صبح بار بعدی از اون دفاع کنه بار بیاره، ما با مردم همگام هستیم و دروازه جیوکیم و نرم و استاندارد باید بسته شود.
رئیس شورای ولایتی شمار از مقامات محلی را متهم به عدم همکاری در این مورد می کند، اما محمد آصف ریمی والی هرات می گوید هیئت مختلطی را به نمایندگی از نهادهای مختلف دولتی موظف کرده است تا این مواد را بررسی کنند. آقای ریمی پافشاری دارد که تلهای متوقف داده شده از سوی ریاست شورای ولایتی باید از سوی اداره مرکزی نرم و استاندارد در کابل بررسی شود، ولی رئیس شورای ولایتی این روند را غیر قابل قبول می خواند. والی راد بر اجرای قانونی این موضوع پافشاری دارد و میگوید بعد از ارزیابی این موضوع کسانی که مرتکب کدام جرم شوند به اساس قانون مجازات خواهند شد.
اگر پایین باشه واقعا جرم اتفاق افتاده و به سارم والی اتومات روان میشه، به اداره لوی سارم والی به تمام جایا و مطابق به قانون امرشان برخورد صورت میگیره. یعنی موضوع جدا تحت بررسی قرار داره و ماده موضوع بسیار جدی است.
با این وجود امین الله امینی عامر اداره نرم و استاندارد در هرات وجود فساد در این اداره را رد کرده تاکید میکند که هیچ نقشی را در بررسی تلهای وارداتی از بنادر اسلام قلعه و تورغندی به هرات را ندانند.
تل از جمهوری اسلامی ایران آمده، از مرز اسلام قلعه وارد شده، بعد آمده به لابراتوار که آنالیزه هیئت محترم شورای ولایتی دوباره برده به لابراتوار تورغندی، بندر تورغندی برد، باز تثبیت کیفیت کرده، اونا هم A80 تثبیت کردن، بعد نتیجه اعلام کردن که ما رسما مکتوبا به شورای ولایتی خبر دادیم که نتیجه لابراتوار این بود.
نزدیک به 3 سال می شود که اداره نرم و استاندارد به همکاری یک کمپانی هندی موسوم به جیوکیم در بنادر هرات با کشورهای ایران و ترکمنستان فعالیت می کند، اما از آن زمان تا کنون انتقادهای نیز وجود دارد که این شرکت هندی و اداره نرم و استاندارد روزانه اجازه حدود دستکم 60 تا 70 تانکر تل بی کیفیت به افغانستان را می دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پرتاب راکت دوربرد از سوی کره شمالی به فضا عکس العمل تند شمار از کشورها را برانگیخته است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
صدای گوینده تلویزیون دولتی کوریای شمالی بود که از آزمایش راکت دوربرد کشورش خبر داد. کوریای شمالی اوایل امروز این راکت را به فضا پرتاب کرد. با گزارش تلویزیون دولتی کوریای شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور دستور پرتاب راکت به فضا را داده و این آزمایش موفقانه صورت گرفته است. در گزارش آمده که هدف از این کار جابجا ساختن یک ماهواره در فضاست و کوریای شمالی به فرستادن ماهواره های بیشتر به فضا ادامه می دهد. این اقدام کوریای شمالی نگرانی هایی را در کشورهای همسایه‌اش و امریکا در مورد اسلحه اتمی به وجود آورد. نظامیان امریکایی و کوریای جنوبی می گویند که این عملکرد کوریای شمالی تخطی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. توماس واندل قماندان نیروهای امریکایی در کوریای جنوبی در این باره می گوید
حالا وقت آن است تا جلوی این کار گرفته شود. ما انتظار مشوره و هماهنگی نزدیک در بخش اقدام مشترک در برابر تهدیدی هستیم که کوریای شمالی متوجه صلح و ثبات ساخته است.
بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر آزمایش راکتی کوریای شمالی ابراز نگرانی عمیق کرده است. بان کی مون باور دارد که در پرتاب این راکت تکنولوژی راکت‌های بالستیک به کار رفته است. او گفت که کوریای شمالی باید از اقدامات تحریک آمیز دست بردارد و تعهدات خود را در بخش کار مشترک با همه طرف‌ها برای کم ساختن تشنج عملی کند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو زدی. تشکر از همراهی همه شنونده. خداوند یار و نگهدارتان باد.